ساعت د برازیل لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. دا خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. پاکستان په جلال آباد کې خپل کنسولګری نن بیرته پرانیسي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف د احتساب ملي ادارې ته سپارل شوی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کوریا له مشر سره د خبرو لپاره پیونګ یانګ ته تللی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو فعالیت ستایلی او ویلي دي چې پولیس باید قانون پلی کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی دا خبره بلخ ته د سفر په دوهمه ورځ د 209 شاهین قلو اردو له افسرانو سره په کتنه کې کړې ده. د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی په بلخ کې امنیتي ځواکونو ته ویلي چې د هغوی د قربانیو په مټ کې نړیوالې ټولنې ته په سیاسي ډګر کې قناعت ورکړی دی. محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال له بلخه کابل تستون شو. په جلال آباد کې باید پاکستان کنسولګری نن یک شنبه بیرته پرانیستل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت تر خبرو وروسته د کنسولګری د بیا پرانیستل کېدو پریکړه وشوه. د خوګیانی په وینا موافقه شوې چې کنسولګری به هر ورځ افغانانو ته 1800 بیزی ورکوي. د کنسولګری په چارو کې به مداخله نه کیږي او د ودانۍ شاوخوا امنیت به افغان امنیتي ځواکونه ساتي.
کنسولګری مشکلات هغه وخت کې و ډیر زیات و، مګر بیا هم هغه خپل هاتو پتره څو ګورو چې نظم او دسیپلین په خاطر مراعات کو، هغه اصول چې موږ او دوی ترمنځ شوی دي. کچېری په دې چې فساد شته دی په خپل اندازه خلکو ته ویزې نه ورکوي، موضوع به د مرکز سره د ورستې اجرات په مخه شریکو.
په کابل کې د پاکستان سفارت د اگست په 1 اعلان وکړ چې په جلال آباد کې خپل کنسولګری بندوي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پلانګان لوبډله د پکتیا له زمریانو او د بلخ اتلان به د کابل له ځوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرونیو مسابقو کې د ننګرهار پلانګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږ ویکټونو ماته ورکړه. د بلخ اتلانو بیا په 8 ویکټونو د کابل له ځوانانو مسابقه وګټله. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو لپاره د احتساب ملي ادارې ته وسپارل شو. په لاهور کې د احتساب محکمې پرون شنبه پریکړه وکړه چې شهباز شریف د تحقیق لپاره په توقیف کې وساتل شي. شهباز شریف په داسې حال کې نیول شوی چې د اکتوبر په 14 په پاکستان کې د ملي جرګې د 11 او ایالتي جرګو د 19 چوکیو لپاره ضمني انتخابات کیږي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی. هغه په توقیف کې د پاتې کېدو له امله نشي کولای چې د انتخاباتو په درشل کې د خپل ګوند لپاره کمپاین وکوي. د پاکستان د احتساب ملي ادارې شهباز شریف په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړی دی، خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند پر شریف لګیدلي تورونه رد کړي او هغه په سیاسي انګیزه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پیونګ یانګ کې دی چې نن د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره د دغه هیواد د غیر اتومي کېدو او د کوریا او امریکا د ولسمشرانو د دوهمې کتنې پر امکاناتو خبرې وکړي. پامپیو نن سهار د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره له خبرو وروسته له توکیو څخه پیونګ یانګ ته روان شو. پامپیو وویل مهمه وه چې د ایبی خبرې د شمالي کوریا په اړه اوریدلې وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به جنوبي کوریا او چین ته هم لاړ شي. چین د شمالي کوریا اصلي متحد هیواد دی. بریت کاونا د امریکا د ستري محکمې د 144 قاضي په توګه په محکمه کې په یو لړ خصوصي مراسمو کې لوړه وکړه. د 2 ساعت وروسته له دې لوړه په ځای کړه چې سنا جرګې د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د نوموړي نومونه تایید کړه. کاونا پرون شنبه په داسې حال کې په واشنگټن کې لوړه په ځای کړه چې سلګونو تنو د ستري محکمې مخته اعتراض کاوه. د بوسنیا خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي. په بوسنیا کې د جمهوری ریاست چوکۍ د بوسنیایي سربانو، بوسنیایي مسلمانانو او بوسنیایي کرواتانو ترمنځ شریکه ده. په بوسنیا کې 3,300,000 وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل کیږي او 12 ساعته وروسته تړل کیږي. د انتخاباتو د بوسنیا د مسلمانانو او سربانو ترمنځ اختلافونه زیات کړي دي. او روسي بوکسر آرتور بیچر بایف خپل بریتانیایي سیال کالم جانسن ته په 4م پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیره شپه د امریکا په شیکاګو کې له یو بل سره مخامخ شول. 33 کلن آرتور بیچر بایف تر اوسه پورې په 1500 نړیوالو مسابقو کې خپل ټولو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د روسیې په داغستان جمهوریت کې زیږیدلې، خو تیره شپه د کاناډا د مونټریال په استازیتوب مسابقه وکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو. او تر دې هم وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت د څرګندونو په باب راپور لرو چې وای ډیر ژر به د کابل او کندهار لوی لارې ته په نږدې سیمو کې تصفیه عملیات پیل کړي. د غزنی د والی ویاند آزادی رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له تیرو 4 ورځو راهیسې د غزنی او پکتیکا د لارې د خلاصولو لپاره تصفیوي عملیات کوي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په غزنی کې 4 پلونه ویجاړ کړي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار د لوی لارې پر امتداد 4 لوی او واړه پلونه الوزولي او پر پاخه سړک تګ راتک ته خنډ پېښ کړی دی. په غزنی کې د ازادي رادیو د خبريال په حواله لدی امره د سیمه خلک مسافرونکي موټر او د بارلونکو موټر چلوونکو مجبور دي چې له پاخه سړک واوري او په خامولارو په غوسیمو کې چې وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تګ راتک وکړي. په سیمه کې یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې وسوال طالبان له حقوق کسانو چې د کابل کندهار د لوی لارې د تخریبېدو لامل پر خامو لارو سفر ته مجبور دي د مالیه په نوم پیسې هم اخلي. وسوال طالبانو د غزنی اندړو ولسوالۍ ته هم تللی سرک بند کړی او خلک مجبور کړي چې پر خامو لارو تګ راتګ وکړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل چې وسوال طالبانو درې پلونه تخریب کړي دي، خو ټینګار یې وکړ چې امنیتي ځواکونه به ډیر ژر په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي.
د دې لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره 1000 شوې دي، تازه د کومکي ځواکونو د ملي اردو لپاره 1000 شوې دي. په ترداش لاندې تاسو کې د لارې په وضو کې هغه د اتزای دي، او ان شاء الله چې ډیر ژر به د لارې په وضو او په ګرش په ولسوالۍ کې نو په شانې د عملیات چې پلان شوی لمخ کې هغه ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی ویاند ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی او پکتیکا د سرک پر امتداد هم له 4 ورځو راهیسې عملیات روان دي او امنیتي پوستې به هم هلته ځای پر ځای سي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې سږ کال به د ولسي جرګې انتخابات نه پکې کیږي. وسوالو طالبانو د روان کال د اگست په 10مه پر غزنی خونړی حمله وکړه. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل لمخې پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي وو. د شارلوی بازار نو وسوځیدل او خلکو ته ډیر مالی تاوان هم ورسید. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بخوانی مرستيال ویاند جنرال محمد راتمنش پرون لا ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان حکومت باید په غزنی کې د خلکو سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پام کړی وای او د ولایت له داسې کمزوري حالت څخهړلای وای.
دولت درې حصہ کمیټه اداره وزارت دفاع دار وزارت
شغل رادمنش وای دولت په دې برخه کې کمزورتیاوي لري. د دفاع وزارت او د کورنوي چارو وزارت په کار کې نیمګړتیاوي شته. دولت نه دی توانیدلی چې خلکو ته کارونه پیدا کړي چې لامل یې په غزنی کې فقر 2 برابر زیات شوی. هغه پروګرامونه چې له غزنی سره ژمنه شوی او باید عملی شي کنه شواري خبري هیڅ ستونزه نشي حل کولای او وضعیت لا خرابېدلی شي. د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته په وروستي سفر کې له خلکو سره ژمنه وکړه چې غزنی بل اداري اړخه د لومړي درجه ولایتونو کې وګڼل شي او امنیتي کمربندونه به ټینګ شي. د رويټرز خبري اژانس په حواله پر غزنی شهر د وسلوالو طالبانو تر حمله وروسته حکومت ژمنه وکړه چې 40 میلیون ډالر به د غزنی شهر لپاره بیارغونی او هلته له جګړې ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره ولګوي. د غزنی لا تل وسلوالو څخه ټولي په بشپړ ډول یا قسمن د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې وسلوالو طالبانو په غزنی کې څو پلونه ویجاړ کړي او مسافرو ته مشکلات پیښ کړي دي. په دې اړه د غزنی د والی له ویندوی محمد عارف نوري سره شخېدلې شغله نوري وای
د دې مخامه د غریب ثانوي له لاسه ورکړل او اسلام لپاره د لارو او عمل منفعه دایمه پرواره او رانول لاس پر کوي چې د دې د تور د مخ کې د غزنی پکتیکا د سړک شاوخوا یو نیم کیلومتر ساحه مرولې وه او تیر شپه د همدغو هڅو په لړ کې دوی د غزنی ولایت د اپن ولسوالۍ په اړوند کې د کابل کندهار د لوی ادارې اړوند درې پلچکونه پر مینوالو جوړولي دي او د قرباغ ولسوالۍ په عبدالعبدل سیمه کې د عبدالعبدل پل شي او لوی پل وو. دای هم تیره شپه دوی مخصوص په چلته مانځ په ځای کړی چې ماین خپل پر دوی چې دبل د پلې د نړیدو په څنګ څلور په خبرونو په توګه ورشي وي. او ورسره هغه نن لغرمې مخ کې د قرباغ ولسوالۍ په میدان کې ولې بازار سیمه کې د ملي اردو ځواکونو او خپلوانو مخالفینو ترمنځ او سوال نشته هم شوی چې په تاسو کې درې تر امنیتي سرتیري ته تل شوی دي په دې تر سوال ورول شوی او په دې تر سوال هم تاسو باندې جګړه له شاوخوا څلويش د کورو څخه په دوه سیمو کې پای ته رسیدلې ده خو په مختلفو ساعتو کې جګړه شوې ده. له ملي بازار څخه کې شاوخوا نه هغې جګړه او د میدان په ساحه کې شاوخوا یو لسینه بجې نشته رامسته شوی ده.
آیا د کابل کندهار لار اوس بند ده؟
د کابل کندهار لې لار د ترافیک پر مخ خلاصه ده، د ورځې په لړ کې او اوس هم خلاصه ده. یوازې په لومړي ساعتو کې بار بار موټر چې هغه له خامه ساحې څخه تګ راتګ نه شوای کولای، د څو ساعتونو لپاره د بریګلو چې د آبند رسولې د امنیت کمانډانې د پرسونل لخوا په سیمه کې هغه درې واړه په چکونه چلول شوي وو، هغوی د دې په بخښوي د ساحې او د موټر پر مخ د تګراته اور شو ده. خو د ورځې په جریان کې مسافرون کې ورته موټر د سړک له خامه غاری څخه تګراته کوي.
په انده کې هم دوی کېدې چې هم دغه ډول کارونو ته دوام ورکړي، پلونه او سړکونه خراب کړي. امنیتي ځواکونه د سړک د ساتنې لپاره څه تدابیر لري؟
په دې غزنی پکتیکا د سړک په دوه کې له تیر څلور ورځې راځي چې څنګه عملیات پیل شوې دي. څو دغه لارې د پوزیت ځله تنګ دغه لارې له تخت څخه مخې ته شو ان شاء الله چې په ځینو ساحو کې دا امنیتي پوسټي هم ځای شي. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې دوی هڅه کول چې د مرکز په مربوطاتو کې جرنه وکیندي، خو لنې په مرغه چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر وخت اقدامات ترسره شول، د هغوی اسکواتور دوه شپې مخکې له منځه لاړو او تېره شپه دوی په ورسوالۍ کې دغه اقدامات تخریب کړی دی. د دې لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا احضارات شوي دي. تازه د کومکی ځواکونه د ملي اردو لخوا اعزام شوي دي په سرګاش لاندې ساحو کې د لارې په اوږدو کې هغوی ځای ځای دي، او ان شاء الله چې ډېر ژر به د دغه لارې په اوږدو په ګنش په ولسوالۍ کې نو پراخ شانې عملیات چې پلان شوي وي له مخکې هغه هم ان شاء الله پیل شي.
د غزنی د والی وایاند محمد عارف نوري و له ده سره مو دا مرکه پرون کړې وه. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. لس بجې او دیارلس دقیقې دي. څو شېبې وروسته د موسیقي پروګرام لرو، خو اوس به اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو په حواله لیکلي په کومو سیمو کې چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي رای باید باطل اعلان شي. ورځپاڼې د سیاسي ګوندونو او جریانونو د سیاسي کمیټې په حواله لیکلي اوس چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه د استفادې زمینه برابره شوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټولو هغو کسانو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل کیږي که په خپلو تذکرو کې سټیکرونه هم نوی لګولي په انتخاباتو کې د ګډون او رای کارولو فرصت ورکړي. ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د غشان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې او لیکلي په دې کې شک نشته چې شفاف انتخابات د خلکو باور په دغه پروسه بیا راژوندی کولی شي او هغوی دا ډاډ ترلاسه کوي چې د خپل برخلیک په ټاکلو کې اغیزمن رول لري. ورځپاڼې ټینګار کړی چې دا په پرمختللو ټولنو ولسواکي نظام او مشروع حکومت کې یو اصل دی، خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې دا انتخابات نه د خلکو او نه د اساسي قانون له نظره ښکلي دي، بلکې د شعار تر بریده یوازې د خلکو د مشارکت ننداره ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د بدخشان د طلا او د بلخاب د مسو د قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک کېدو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلی د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د امریکا په متحده ایالاتو کې له دوو بهرنیو شرکتونو سره د دغو قانونو د رایستنې د تړونونو د لاسلیک خبره کوي چې د افغانستان د شفافیت د څار شبکې مخکې تر دې ویلي و چې افغان حکومت د بهرنیو طرف